په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو ورډونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنی غورزنګ له حکومت غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر حکمتیار ویلي پاکستان په هیواد کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. او ایرانی چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې سیلابونو شپږ اویا کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل بخنه واړم. د پښتون ژغورنی غورزنګ د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د لړکه پرون په شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د غورزنګ مشر منظور پښتین اویل پښتانه چې د هیواد په هر برخه کې وژل کیږي دوی وایي پر ضد غږ پورته کوي. منظور پښتین همداراز اویل چې قبایلی ولست د پخپلو مادني وسایلو حق ورکړل شي. له شمالي وزیرستانه د پارلیمان غړي محسن داول جلسې ته د وینا په وخت غوښتنه وکړه چې په غلام خان بندر د دواړو خواو پښتنو تګ راتګ آسان کړل شي. جلسې ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په شمول د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلک ورغلي وو چې پکې د لادرکه کړل شو کسانو خپل خپلوان هم شامل وو. بلخوا چارواکو وخت په وخت ویل چې د غورزنګ یو شمېر غوښتنې یې لا لوړاندې بنلې دي. په کوټه کې د هزارګنجی برید پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناسترن په سلورم ورځ هم جاری ده. د کوټې په سبزی منډۍ کې د تیر جمعې په ورځ 14 کې شل کسان وژل شوي وو چې پکې 8 تنه هزارګان هم شامل وو. پر لطوال حکومت غوښتنه کوي چې هزارګانو ته د تحفظ ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. خو د خالی په ورځ وفاقي وزیر علي زیدی چې د حکومت په استازیتوب هزارګنجی ته ورغلی وو خبريالانو ته وویل چې د حکومت بعد تر هغه ضد قامی اکشن پلان به توپیره عملی کوي. د دې برید ذمہواري داعش هم منلی او د تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې هم ادا کړې چې دغه برید د لشکر جنگوي ډلې سره په شریکه کړې. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر احسان داوړ وایي د سیمې هغه بې کوره شوي خلک چې له دوی سره رجستر ندی ورسره امرست نشي کوله. نو موړي بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې غیر رجستر کډوالو ته به ایواز خیمه ورکوي او د رجستر شو کډوالو د بحالۍ لپاره یې هلې ځلې جاری دي.
بارے علاقے تا مونگو کوارڈینیٹر ساتلے دے چے پروزانہ بنیاد بندے مرکزی دفتر تا چے خپل علاقے ریپورٹ را کروی نو دا سے کس خبرہ وی مطلب چا تا پیسے نوی ملاو شوی ہے یا دے چا نور دا سے سندے وی چے آغا دے مونگ پا جوریزڈکشن کے رازی نو دے حال کول چے دی دا سے مونگ فارد دی.
په 2011 کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پر مهال د منځنۍ کورمې د خویدر خیلو زاوې ګڼ خلک به کور شوي وو چې نږدې 200 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوي. خو وایي چې حکومت ورسره په بیا بحالۍ کې مرستې نه کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په اول وار ویل چې پاکستان په هیواد کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي پرون له ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د یو شمیر نږدې او لرې گاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د سلورو لسیزو راهیسې روان جنگ کې لاس لري. د ویل
پاکستان یو له دوو هیوادونو دی چې د افغانستان له مسلې سره هغوی اړیکې لري. بول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځانته دریز لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي په دې کې هیڅ شک نشته.
حکمتیار زیاته کړه چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې د ګټې نه زیات تاوان رسیږي نو ځکه لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راشي. پاکستان د نوموړي د دې سرګندونو په اړه لا هم څه نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې یې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د افغانستان خوست ولایت چارواکي وای چې تیر شپه د تڼۍ ولسوالۍ د دارګي په کلی کې یو کس د واده په مراسمو کې شامل خلکو باندې ډزې کړې چې په کې درې کسان وژل شوي او دولس جوبل شوي دي. نن سهار د خوست والی ویان طالب منګل مشال ریډیو ته وویل چې د تڼۍ په دارګي کلی کې د واده محفل و چې یو کس د نشې په حال کې په ډزې کړې. نوموړي وویل چې د یادې پیښې په اړه د پولیسو پلټنې شروع شوې دي. بلخوا ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې پنځه کسان وژل شوي او پنځه لس نور جوبل شوي دي. د دوی په وینا وژل شوي او جوبل ټول د تڼیو قبیلې سره تعلق لري او بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوی دی. ایرانی چارواکو پرون ویل په تیرو څو اونیو کې سیلابونو په دغه هیواد کې شپږ اویا کسان وژلي او د 2.2 اربه ډالرو زیان یې اړولی دی. د چارواکو په وینا د هیواد په خوزستان صوبه کې پنځه او اعلام صوبه کې د یو تن په مړ کېدو د سیلابونو له وجې د مړو شمیر شپږ اویاو ته ورسېد. دا سیلابونه د مارچ له 19 راهیسې شروع شوي دي. یادې دواړه صوبې چې په عامه توګه شاړې دي سیلابونو ډېرې متاثره کړي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ایرنا وایي د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي پر پارلیمان ته ویلي دغو سیلابونو د هیواد په 1.5 صوبو کې 25 متاثره کړي دي. او بل خبر دا چې د فنلند په عامو انتخاباتو کې کین الخی ګوند په معمولی اکثریت بریا ترلاسه کړي. د حتمی نتیجو تر مخه د دغه هیواد په پرونیو انتخاباتو کې اپوزیشن سوشل ډیموکراتیک پارټي 19.5% رای ترلاسه کړي او خی الخی یورو سپټیک فنس پارټي د 19.5% رایو په اخیستو په دویم نمبر راغلی ده. د فنلند په انتخاباتو کې په سلو کلونو کې په اول وار یو سیاسي ګوند هم نه دی توانېدلی چې له 40% زیاتې رای ترلاسه کړي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 122 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ شپېته پیسې او 105 روپۍ دیرش پیسې. یو ایرو 95 روپۍ 40 پیسې او 108 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 83 روپۍ 55 پیسې او 83 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 60 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 301 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 1.5 کم نه کم 13، په بنو کې وضعیت نه زیات 1.5 کم نه کم 19، په کوټه کې وضعیت نه زیات 19 کم نه کم 21 ډیګری سینټی گریډ وی.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ د میرام شاه په پرونی جلسه کې زرګونه خلکو ګډون وکړ. د غورزنګ مشر منظور پښتون جلسې ته په وینا کې وویل له پښتنو سره چې د هیواد په هر برخه کې زیاتې کیږي دوی به پر ضد غږ پورته کوي. جلسې ته د سیمې د ورکل شو کسانو خپل خپلوان هم ورغلي ول.
میرا خورت میستری شو خپل راړو اتری شوی ترګه په راړو اندر شولی تاسو خاوی په باندې داینه فضلاته پیش کېو.
افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د پاکستان په شمول د سیمه هیوادونو او استخبارات د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري.
پاکستان د افغانستان د مسلې سره اړیکې لري. پاکستان د طالبانو حمایت کوي د دې کې شک.
او د جمرود د انجونو د های سکول زده کوونکو د ساينس ماډلونه د ساينس ماډلونو یو نندارتون جوړ کړی دی. یو زده کوونکی وایي خپل سبق په وایي او د سیمه د خزو په کار برازي.
زه خو زما خپل دا راده چې یو ټیچر جوړ شم سپیشلی خوځو حقوقو پر زاواز اوچت کم.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع په پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې جلسه وکړه چې زرګونه کسانو ګډون پکې وکړل. جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتون له حکومت وغوښتل چې د هدفي وجنو د نوې پیل شوې لړۍ درولو او د سیمې پر مدنیاتو د ولس د حق پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې چرته هم له پښتنو سره زیاتې کیږي دی او ملګري به پر ضد غږ پورته کوي. د میرامشاه پرونی جلسې ته د ورکل شو کسانو خپلوان هم ورغلي ول او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه یې کوله. د پاکستان ولسی حکومت هم دا راسپوز وخت په وخت ویلي چې د غورزنګ غوښتنې به په تدریجي ډول پوره کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل په 14مه میرامشاه جلسه کې پر حکومت او امنیتی ادارو غږ وکړ چې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا له تیر یو کال نه د غلطه هدفي وژنې روانې دي چې خلک په کورونو دننه ځانونه خوندي نه ګڼي. یا د جلسه کې د دواړو وزیرستانونو نه پرته د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نورو سیمو نه زرګونه خلکو ګډون وکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسه ته وینا کې وویل خلک په کورونو کې خوندي نه دي، ولس لا ژوند او امن غواړي او د غلطه په وسایلو د ځای ولس اختیار غواړي.
د وطن مدنیات دا د مور پی دی، د تونا نور خلک قبضا وکړ په دا خورا باندې ته نه پویا ستلای ته له خپل غرینه له قدر نه نه خبر دای ته تاسو سره در کړی دی ژوند بو دا وطن دا جوړوي دا سه چې خلک امن داري چې یور ملي ځای وای کوې ټاکسي کا ویز نه کپکلا سه کولای ویز نه کپدور لایې ویز نه
د غورځنګ یو بل مخکښ او لسیمې د پارلیمان غړی محسن داوړ وویل د شرخوخو په ځای عام ولس لوټل شوی ځپل شوی چې ازلای غواړي او له افغانستان سره تجارتي پولو باندې آزاد تګ راتګ او تجارت غواړي. دغه جلسه ته د ورکه کړل شوو کسانو مایندې خویندې او ماشومان هم راغلي ول چې په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او د خپل ورکو کسانو غوښتنه یې کولې.
دا پته نشته چې مرده کژم دای دا پینده سپېس کولا تیر کړلو له ونای دی ای مې دا دای نر واستلا مې دا
نر خورټ میستړي شو پرړو استړي شوی په پارا ای واستړي فل را پستر کې پتر وړو اندر شو ولي
و کسان غوی په بوندې دای نه فدالاتا یې پېښ کېو
کنه وی نه را چر خلاص کای بیا وښاوی می خپل ځامن غوړی نه را درل.
یا د جلسه کې د غورځنګ یو شمیر مشرانو د کورم تنګی ډیم جوړولو زید وزیرستان مدنیات افغانستان کې میشته کډوالو واپسی او نورو یو شمیر ستونزو یادونه وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغو او نورو غوښتنو په ځواب کې پاکستانی چارواکي وایي د دوی غوښتنې سمې دي خو د دوی غوښتنې طریقه مناسبه نه ده. چارواکي وایي دا دوی ډېرې غوښتنې یې پوره کړې هم دي چې د ډېرو ورکړل شوو کسانو موندل، ماینونو پاکول او نورې شاملې دي. وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي او بدامنۍ زنه پیښو په اړه دولتي او فوځي چارواکو وخت په وخت ویلي چې تر ډېره حده یې د غلطه امن قائم کړی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کوټه کې د شی هزارو احتجاجي ناستندن پر څلورمه ورځ هم روانه ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په هزارګنجي کې د جمعې ورځې د ځانمرګي برید چې شل کسان پکې وژل شوي ول عاملین ونیسي او د هزارو امنیت خوندي کړي. د کوټې د تجارانو اتحادیه بیا د سیمې سوداګرۍ ته د نقصان پیښېدو د اندېښنې له امله له پرلتوالو غوښتي چې خپل احتجاج ختم کړي. د کوټې پولیسو په ورته وخت کې ویلي چې د جمعې ورځې د پیښې پلټنې روانې دي. ایوب ترین حال راکوي.
په پرلت کې ځوانان، سپین ږیري او مېرمنې ګډون لري. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان مرکزي حکومت په کوټ ښار کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او د جمعې په ورځ د کوټ بازارګنجي کې په ځانمرګي برید کې تورن کسان دی ونیول سي. په کوم کې چې د شلو څخه زیات کسان وژل شوي وو په هغو کې د اتو تړاو د هزاره قبیلې سره وو. په دې ترڅ کې د پرلت یو مشر تارخان هزاره او مشال ریډیو ته وویل چې د هزاره قبیلې خلکو ته دې هم د انسان په سترګه وکتل سي.
اوس موږ پاکستان افغانستان ولس با زمیر میډیا سا دانشورانو سا دا یو سوال کو دا یو خواست کو چې دا ازموج مسله ازموج قتلیام دا چا پلاس کی دی چیف جسټس دلته رالی آرمی چیف دلته رالی موږ ته یقین دیانیانې وکړو چې دا نه کېږي بیا خو اسم ونسو اوس چې دی موږ وایو پاکستانی عوام ته وایو چې همه پاک انسان تسلیم کیا جائے.
د مزاری او بل برخوال نادر خان وایي چې دوی د هزاره قبیلې د حفاظت لپاره هره دروازه ورټکولې ده خو د یو ځای څخه هم و دوی ته انصاف نه دی ورکول سوی.
پاکستان آرمی چیف باجو صاحب راغلی و کوټه کې زموږ سره وعده کړی و چې آینده نه کېږي بیا د اپریل کې د کال پوره کېږي. بدبختي کې هغه سره مخکې دا واقع وسو چې دونه طاقتور سړی چې د آرمی چیف صاحب هغه وعده چې مات سوی دی هغه کار دی چې چورته وایي د دې مخکې د سرنګ پروګرام لري.
بلې خواته د کوټې تجارو د دغه پرلت سخت مخالفت کړی دی. په کوټې کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د کوټې د تجارو د اتحادیې مشر رحیم آغا وویل چې د پرلت له امله و تجارو ته لوی مالی زیان اوښتی دی. د کوټې په غربي بای پاس چې کوم پرلت روان دی د هغه څخه نه یوازې و تجارت ته زیان اوښتی دی بلکې د سړک د بندش له امله عادي وګړي هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. په کار دی چې دوی خپل پرلت ختم کړي ځکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سبزی او میوو تجارت ته زیان اوښتی دی. دغه ډول دلته په کوټه کې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما ویلی دی چې د هزارګنجي په پیښه کې د ځانمرګي برید کس د پیژندګلوۍ لپاره د هغه د بدن غوښې د ډي این ای ټیسټ لپاره ولاور ته لیږدول سوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غږونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان په اړه خپل دریځ څرګند کړی. نوموړي د یکشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د افغانستان په سیاسي مسلو کې دلچسپي لري. اسلام آباد تل د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. حکمتیار دا هم وویل چې هیڅوک نشي کولی سوله تر خپل انحصار لاندې ونیسي. نور حال د فیروزي عزیزي په دې رپورټ کې.
ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو تر څنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکې لري او طالبانو ملاتړ کوي.
پاکستان یو له دوو هیوادو دی چې د افغانستان له مسلې سره هغوی سره اړیکې لري. ټول وضعیت سره د وضعیت په ارتباط ځان ته دریز لري او موقف پاکستان د طالبانو حمایت کوي په دې کې شک.
ښاغلی حکمتیار دا هم وویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیان زیات رسیدلی، په تیره بیا اقتصادي ضرر او لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان په اړه دغسې واضح دریځ نه و ښکاره کړی. پاکستان هغه هیواد دی چې له دې وړاندې پرې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري له ترهګرو ډلو سره د مرستې تورونه پرې پوره شوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ګلبدین حکمتیار په دې ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې د جګړو دواړو ښکېلو غاړو افغان حکومت او طالبان له لوري په سلنی عملیات چې د افغان حکومت له لوري د خالد او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم اعلان شوي د سولې په پروسه به منفي اغیز وکړي. خو نوموړی د سولې روانو هڅو ته هیله من ښکاري او وایي چې دا هڅې به د افغانستان د سولې لپاره رنګ راوړي. ښاغلی حکمتیار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر په ناسته کې به ګډون کوي که نه وویل
او هم په ټولو مسایلو باندې بحث وکړي ګډ دریځ غوره کړي. هیڅوک د ویتو حق ځان ته ورنه کړي. د ویتو حق څوک نه مني، له هیچ چا نه مني. دا سوله په خپل یرغمل کې ونه نیسي، په خپل انحصار کې ونه نیسي. سوله یو ملي مسله ده، د ټولو توافق ایجابوي. صادقانه طور بلاقه د شرط باید مذاکراتو داخل شو.
ټاکل شوی چې د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی خبرې اترې وکړي. که څه هم طالبان ویلي چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت استازي د افرادو په توګه برخه اخلي نه د حکومتي استازو، خو افغان حکومت ویلي دي چې د دوی استازي به په دې ناسته کې د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. له دې سره ښاغلی حکمتیار وایي په افغانستان کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي، خو که دغه جرګه په سمه توګه مدیریت نشي خلکو ته به ستونزې جوړې او د مشورې ارزښت به راکم کړي. افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه به د راتلونکي سور یا غوی میاشتې په 9 نیټه جوړه شي چې 2 ورځې به دوام وکړي او د سولې اړوند مسایلو په څرنګوالي به پکې بحثونه وشي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په کورمکه د زاوی سیمه اوسیدونکو وایي یو کال مخکې خپل کورونو تستانه شوی خو حکومت لا هم اړینې مرستې نه دی ورسولي. د دوی په خبره حکومت نغدي پیسې او خواړه خو پرېږده چې خیمه هم نه ورکوي. د سیمې لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي بیا ډاډ ښیي چې ټول وغیزمنو کورنیو ته به مرستې رسوي. طارق اورگزے رپورټ راکوي.
ځای اوسیدونکو او متاثره کس نازی خان وای حکومت د ستنیدو په وخت هر متاثره کس ته د قرانه پر سر 15000 روپۍ شپږ میاشتې راشن او ټینټونه ورکوي، خو له دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې.
حکومت 35000 روپۍ هغه خلکو ته نه یې ملو، خیمه نه یې ملو، نو خو یاد خلکو کې هیڅ مرسته مو سره نه شي او راشن کوم دای مو خو یاد خل ته کله متاثر شوالو
حکومت خپل سیمې ته واپس کړل نو ډېر خلک بیا هلته نه شو پاتې کېدی او بیرته رستانه شوه، ځکه چې کورونه ړنګ پراته دي او د اوسېدو قابل نه دي. ملک نور رحمان زیاتوي په سیمه کې د بجاړو شو کورونو سروې شوې ده، خو د یو کال تېرېدو وروسته هم دوی ته معاوضه نه ده ورکړل شوې.
په خپل جزبي ملیارې جوړې کې په خپل جزبي مو پیسې وکړل او موږ سره د هم هیڅ تنظیم نه و. کورونه ټول واورو برنونو ړنګ کړي و، بر سره جنگیدلی و سروې کې یو ورته ټیم راغلو، غنا بیا ډېر ټیم وغوښتل، کله بیا واپس گزار ته ټیم راغلو او هغه کې ځنه سروه رمضان کې شی هغه منې دا بل رمضان راغلو نه هغه چې کو نه متوسه پرې نه ویلو.
د میر باغ اوسیدونکو او مدني فعال پټان عبدالخالق وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت د زاوی متاثرینو پر مشکلاتو سترګې پټې کړې دي.
په علاقې ته کاس و پسکای کم اس کم خیمه خوار کا تخپلان کور خو سره جوړ کې کته خپل بچای د برانه غرمونه وسته د ګل نه وسته دا مو بار بار حکومت ایلې دي ڈی جی ڈی می تا میل بکا تم ڈی سی بنی ونی لیٹر یا کڑی دی ستدا شا وغڑ پت قسمت دی سو س پر دو خلق دا شا ون.
بل خوا قدرتی آفتونو سرا مبارزه د قبالی ادارې یو مشر احسان دا وڑوای حکومت لا اندراج بغیر کورنۍ سرا د 15000 روپو او رشن مرستنه شي کوله، خو البته لسیم متاثرینو سرا د وسدو پلړ کې د ټینټونو امداد به ډیر زر وکړي. احسان دا وڑوای حکومت به د کورونو بیا آبادولو پلړ کې لسیم متاثرینو سرا د نقدو پیسو مرسته هم کوي.
مونږ کوآرډینیټر ساتلی دی چې په روزانه بنیاد باندې مرکزی دفتر ته د خپل علاقې رپورټ راکوي، نو داسې که څه خبره وي مطلب چاته پیسې نه وي ملاو شوي یا د چا نور داسې ستونزې وي چې هغه زمونږ په جورډکشن کې راځي، نو د دې حل کول چې دي دا زمونږ فرض دي.
په 2011 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته د منځني کورمې په خویندت خېلو کې د زاوی خلکو خپل کورونه پرېښي وو او دوی زیاتره د همګو په تور وړي کې د کډوالې ژوند تېرولو. د سیمې شاوخوا 200 متاثره کورنۍ یو کال وړاندې خپل کورونو ته واپس شوې ده. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کوارت پولیسو خار ته نږدې په شادی حالونو یا د ودونو په خونو کې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز لګولې ده. د پولیسو یو ویاند مشال ریډیو ته ویلي د دوی مشر دا ګام لاغه وروسته پورته کړل چې د سیمې ځینو مشرانو په دغو حالونو کې په لوړ غږ د موسیقۍ غږولو ستونزې په اړه شکایت ورته وکړ. ممتاز بنگش معلومات راکوي.
واټ پولیس خار سره نږدې د ودونو خونو کې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز لګولې ده. د پولیس ویان فضل نعیم وویل چې دا بندیز د پولیسو مشر په داسې مهال لګولې کله چې ورته د خار ځینې مشرانو د ودونو خونو یا شادي حالونو کې په لوړ غږ کې د موسیقۍ غږولو شکایت وکړ.
چونکې خلکو کلی کچهري کې دا شکایت وکړ دو تیز آواز و جنا د کوم ڈی جی پروگرامن دی مقامی خلکو ډېر تکلیف رسی چونکه دا نیشنل الیکشن پلان کې هم دا شی منا دی لوډ سپیکر ایکٹ کې دا باقاعدہ قانون دی چې دو خلاف دی کاروائی وشي نو په دې باندې ڈی پی او صاحب ایکشن واغستو پښادی حلونو کې د موسیقي په پروګرامونو باندې زولګولو.
بلخو د کوارت یو مدني فعال حمید خان مشال ریډیو ته ویل چې د کوارت پولیس دوه مخې پالیسی لري او دا ګام به هم د غریبانو خلکو ودونو پورې محدود وي. د ویل چې ود په موسیقي خلک وي زکه دوی د دې ګام غندنه کوي.
کله چې په یو غریب سړی باندې دومره عمر کې یو ځل خوشحالي راشي نو هغه ځوی باندې اف آی آر هم کړي چې تاسو د روشنی په ډخه چې کې مدي دا ډزولې دي یا تاسو غاني لګولې دي نو هغه ونه غټول ودم چې کم دی هغه زهر شي. زه خو ځکه دې سره اتفاق نه کوم چې کچه دلته دوه قانون وي چې غریب د پاره یو قانون دی ملدار د پاره یو بل قانون دی دې اقدام ته زه خو اقدام نه وایم.
یاد دې وی چې د خارجین مشرانو کوارت پولیس مشر ته شکایت کړو چې خار سره نږدې شادي حلونو کې د شپې د ودونو په پروګرامونو کې موسیقي غږول شي چې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شي او ټول شپې بیا آرامه تیر شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارت.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د انجونو په سرکاري های سکول کې په اول ځل د ساينس ماډلونو یو نندارتون جوړ شوی. زکونکو انجونو او استادانو یو ویلی په سیمه کې د انجونو د تعلیم په حق لا بیداری راغلی او ډیری خلک خپل ماشومان سکولونو ته لیږي. دوی البته حکومت وغوښتل چې تعلیمي چارو ته ځانګړې پاملرنه باید وکړي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د جنکو په سرکاري های سکول کې په اول ځل د ساينس یو نمایش شروع شوی چې یو شمېر جنکو زده کوونکو پکې برخه اخیستې ده. په دې نمایش کې جنکو زده کوونکو ساينس ماډلونه جوړ کړي او په سټالونو یې لګولې دي. دغه جنکې وایي اوس په خیبر کې د امنیت وضع ښه شوی، سکولونو ته ځي او تر ډېره حده پورې په خلکو کې د جنکو د تعلیم په برخه کی بیداری راغلی. د جمرود جنکو سرکاری های سکول د لسم جماعت یو زدکونکی ګولاله مشال ریډیو ته وای چې دا سهل زلې زدکونکو لپاره ډېرې ګټورې وي.
دا سرګرمیانی چې کیږي هغه سټوډنټ په لایف کې لکه ډېر چینجز راوستي شي، هغه بیا چې کله خپل عملی زندگی له وزیمم نو دا سه ډېر دوی په مطلب خپل صحیح طریقې سره هغه زمواریان سمبالولې شي. 60% زمایم چې سنا سره تبدیلی راغلی دا مور پلار زهنم چین شوی دے. زه خو زما خپل دار ادا چې یو ټیچر جوړ شم سپیشلی خو زه حقوقو پر زاواز اوچت کم.
رحمانیا محمد عظیم وای چې ډیر ماډلونه جوړ کړي او خلکو ته پرې پوها ورکول شي.
مونږ خو ډیر زیات ماډلونه جوړ کړي دي او ټول ایکسپلینیشن هم مونږ ته زده، یعنی رلا یاد دی، یعنی نظامي هضم دی، لنګ کینسر دی، لنګ کینسر څنګه پیدا ویږي او نوکلیس پروټانز نیوټرانز کې چکم دیدا څنګه ډیوایډ کیږي او پلانټ سیل دی مونږ سره او ځمکه لکه کومه شوا او نباتيږي او ځون لیر په وجه باندې زهري شوا او نه هغه دی.
د جمرود د جنکو سرکاري های سکول د اتم جماعت یواز د کوونکی شازیا وای
ما سولر سیستم جوړ کړی دی، ډاکټر به جوړیږي، سبق سمې ډېر شوق دی، ما کې کار سره شوق دی.
د جمرود د سرکاري های سکول د ساينس استادا اس اس ټي شګفتا وای چې اوس قبایلی ولس کې پوها زیاته شوې او په سکولونو کې د جنکو شمیرا په زیاتېدو ده.
شو ډېر راغلي دی اوس کو ماشاالله ډېر زیات سترنت شوی دی، سکولونه چې دی اپګریډ کیږي لګیا دي، نور سکولونه کوم چې پرایمری میډل شو میډل های شو کوم غدي ل رزلټ کارډو لیګو او هغه ما شومه هغه سبجیکټو کې فیل شو نو دی لا پکار دی چې دی راشي چې دی د خپل لور پختنه او کچې ولی نو لک دا عدل تکي مون سره چې دی د پیرنټس د طرف نه فیدبیک نشته.
د جمرود د جنکو د سرکاري های سکول زده کوونکو خزینه استادانو ویل چې حکومت ل پکار دا چې اوس سرکاري سکولونو ته خاص پاملرنه وکا او هغه ټول سہولتونه ورکا چې کوم په بندوبستي ضلع کې ورکړل شوی دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دې لړ کې پرون په شمالي وزیرستان میران شاه کې یوې جلسې ته د وینا په وخت د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پښتانه چې د هیواد په هر برخه کې وژل کیږي دوی به پر ضد غږ پورته کوي. بلخوا چارواکو وخت په وخت ویلي چې د غورځنګ یو شمېر غوښتنې یې لاله وړاندې منلې دي. په کوټه کې د هزار گنجی برید پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم جاری ده. د کوټې په سبزی منډۍ کې د تیرې جمعې په ورځ چاودنه کې شل کسان وژل شوو چې پکې 8 تنه هزارګان هم شامل وو. پر لتوال له حکومت غوښتنه کوي چې هزارګانو ته د تحفظ ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر احسان داوړ وایي د سیمې هغه بې کوره شوي خلک چې له دوی سره رجسټر نه دي ورسره مرسته نشي کولی. نوموړي بېګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې غیر رجسټر کډوالو ته به یوازې خیمې ورکوي. په 2011 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د منځنۍ کورمې نه ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي وو چې ستانه شوي خلک اوس وایي حکومت ورسره مالي مرسته نه کوي. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په اول وار ویلي چې پاکستان په هیواد کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي پرون له ازادي ریډیو سره په مرکه کې وویل د یو شمېر نږدې او لرې ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د څلورو لسیزو راهیسې روان جنگ کې لاس لري. پاکستان د حکمتیار د دې څرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي دي. ایرانی چارواکو پرون ویل په 1300 کې سیلابونو په دغه هیواد کې په لسګونو کسان وژلي او د 2.2 اربو ډالرو زیان یې اړولی دی. د چارواکو په وینا د هیواد په خوزستان صوبه کې 15 ویلام صوبه کې د یو تن په مړ کېدو د سیلابونو له وجې د مړو شمېره 6 اویاو ته ورسېده.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکیل احمد الله اورو.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کلی کې په کوټه کې د اهل تشی هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري او له حکومت یې غوښتنه ده چې په پیخه کې ککړ تر هغه گرفتارولو سره سره دوی ته د ګارانټي هم ورکړي چې پراتلونکي کې به پر ضد دا قسم پیخې نه رامخه تکیږي. ورسپانه لیکي د ملک په نورو برخو کې د امنیت وضع تر ډیره حد ښه شوی خو د بلوچستان په حالاتو کې بهتري رانغله او په خصوصي توګه هزارګان خو وخت په وخت په نخه کیږي او په کوټه کې به داسې کومه هزاره کورنۍ نه وي چې څوک یې په دې پیخو کې نه وي وجل شوی. ورسپانه لیکي د هزارګانو د غوښتنه چې حکومت د پقامي اکشن پلان عمل درآمد یقیني کړي بالکل صحیح ده. تحریک انصاف حکومت له پکار دي چې په یاد پلان په مکمل توګه عمل کولو سره دي په ملک کې چې څومره هم ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونه دي د هغوی پر ضد د کاروایی وکړي چې نه صرف د ترهګرۍ په پیښو قابو اوموندلی شي بلکې هزارګان هم په سکون سره خپل ژوند تیر کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي جنوبي وزیرستان او د بلوچستان صوبې په مختلفو برخو کې بارانونو او سیلابونو 12 کسان وجلی او ځای خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. ورسپانه لیکي دي چې څه شک نشته چې د قدرتي آفتونو مخه نیول ممکن نه دي خو که حکومت دوران د سخه حفاظتي انتظامات وکړي نو په نقصاناتو تر ډیره حد قابو موندل کېدی شي. ورسپانه لیکي په غریزو یا میدانی سیمو کې هغه لارې چې پرې سیلابي اوبه تیریږي که هغه ته واړه ډیمونه یا تالابونه جوړ کړي شي نو نه صرف دا اوبه ذخیره کېدلی شي بلکې د نقصاناتو شر ورسره هم راکمېدلی شي. نو صوبایي او وفاقي حکومت له پکار دي چې خپل توجود دې طرف ته راواړوي ځکه چې هر څو کال وروسته ملک یو ځل دا قسمه مشکل حالات سره مخ کیږي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د ناقانونه پیسو د څار نړیواله ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ٹی ایف د تیر کال په جون میاشت کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړو. ورسپانه لیکي پاکستان د ترهګرو سره مالی مرستې ودرولو نه متعلق پالیسی بدلولو سره مثبت ګامونه پورته کړل خو اف ای ٹی ایف هم د وخت سره خپل غوښتنې بدلوي او اوس یې یو نوی فهرست مخې ته راغلی چې پکې کې له پاکستان حکومت غوښتنه شوی چې د ملک ټول صرافه بازارونه دي دستاویزي کړي، د سره زر اخستونکو ډیټا دې راغونډ کړي، ځکه چې دا ترهګرو ته ونه رسي. ورسپاڼه لیکي پاکستان حکومت د وړاندې څخه د ټاسک فورس ټولې غوښتنې پوره کوي، نو هیله ده چې اوس یې دا کم نوي مطالبات مخې ته راغلي نو دا به هم پوره کړي چې نوم یې د خړ لیست نه ووځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا غږ پاڼې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلي چې ځینې چینایان په پاکستان کې د سړیو ښځو د ودونو ناقانونه مرکزونه چلوي چې مقصد یې د لدې لارې انساني قاچاق کول دي. بلخوا د ژغورنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې تر اوسه 70 کسان مړه شوي دي. د دواړو لیکنو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
پاکستانی رسنۍ رپورټونه ورکوي چې د چین انساني قاچاقبر یا سمګلران په پاکستان کې په ناقانونه توګه د ودونو ورکولو مرکزونه چلوي چې د رسنوي په وینا له دې لارې دوی د غریبو ښځو جالي ودونه ورکوي، بیا چین ته بوزدي او هلته یا خورباندي په زور ایجنسی کاروبار کوي یا د بدن غړي یا اعضا وباسي او خرڅې کړي. له دې رپورټونو وروسته د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې چین سفارت ول داسې کاروبار د هیواد د قانون لمخې غیر قانوني دی او هوډ یې څرګند کړی چې د پاکستانی چارواکو په همکاري به د یو چینایي او پاکستانی ترمنځ د ودونو ورکولو د دې ناقانونه کاروبار پر ضد کاروایی کوي. د یو چینایي سړي او پاکستانی ښځې ترمنځ د ودونو خبرونه اکثره پر پاکستانی رسنیو کې خپریږي چې په نتیجه کې د پارلمان غړي غوښتنه کوي چې پر دې موضوع دی په اسمبلی کې بحث وسي او پر چارواکو یې غږ کړي چې د دې ناقانونه عمل مخه دی ونیول سي. د چین سفارت غبرګون له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون د تیرې جمعې په ورځ داسې تصویرونه خپاره کړل چې پکې ځینې چینایي سړیان له شپږو ښځو سره په جلا جلا کوټو کې ناست دي. په دې کې دوی کم عمره نجونې هم دي. دا تصویرونه د لاهور د ودونو ورکولو په یو ناقانونه مرکز کې اخیستل شوی دي. ای آر وای ټلویزیون په ویډیو رپورت کې له پولیسو، بهرنیانو او د هغو له ځایي سهولتکارانو سره مرکې کړي. یوې متاثره ښځې ټلویزیون ته ویلي چې له یو چینی سړي سره د واده کول په بدل کې به کورنۍ ته هره میاشت شاوخوا 240,000 روپۍ ورکول کېږي او د کورنیو نارینهو ته به د چین ویزې ورکول کېږي. د چین سفارت په بیان کې ویلي د دواړو هیوادونو خلک دی بیدار ووسی او دوکه دی نخوري. بیان زیاتوي چې سفارت تمه لري چې خلک به په غلطو معلوماتو باور نه کوي او د پاکستان او چین د دوستۍ ساتنه وکوي. په بیان کې راغلي چې دواړو هیوادونو د انساني قاچاق او د بدن د غړو خرڅولو سخت خلاف دي او هغه رپورټونه غلط او بے بنیاد دي چې وایي په چین کې د بدن غړي خرڅېږي. بلخوا د ژغورنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ وروسته سیلابونو لږ تر لږه 70 کسان وژلي او په زرګونو کورونه وران کړي دي. سازمان زیاتوي چې له 2019 کال پیل راهیسې د سیلابونو له وجې 240,000 کسان بې کوره شوي دي او دا شان په 14 ولایتونو کې 1,63,000 کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. سازمان د هرات، بادغیس او هلمند ولایتونو مثال ورکوي چې په وینا یې د مارچ او اپریل میاشتې بارانونو او سیلابونو یې زرعي مځکې ډوبې کړي دي. دارنګه ځینې متاثره سیمو ته د امنیت او سړکونو د بندېدو له وجې تګ نسي کېدای چې له کبله د بشري مرستندو ادارو د کارونو مخه نیول شوې ده. د سازمان په خبره د هلمند په یو کلي کې د سیلابونو له وجې له 200 څخه تر 300 پورې کورنۍ متاثره شوې دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگے شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر تهران تور پورې کړی چې خپل مالی سرچینې د جنوبی امریکا په هیوادونو کې د روانکار فعالیتونو او ګډوډۍ لپاره کاروي. مایک پامپیو د ایران په اړه دغه څرګندونې د خالی پروز له امریکا غږ سره په یو مرکه کې کړې. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو له وایس اف امریکا سره په مرکه کې وویل د ایران له پیسو په جنوبی امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي، د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران مهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېر اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینه کاراکاس ته مستقیمې الوتنې پیل کړې. هوایی شرکت چې واشنگتن په منځنی ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لیږدولو په تور پرې بندیزونه لګولي دي. ښاغلی پومپیو دا په جنوبی امریکا کې د ایران مداخله وبلله، ویل چې هغه د جنوبی امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالاتو په وړاندې اقداماتو ته تیار دی. پومپیو زیاته کړه موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او یو نړیوال ګواښ دی. ایران له وګدې مودې راهیسې په سیمه کې له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. واشنگتن په وینزویلا کې حالات له نږدې څاري. هغه هیواد چې سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو په واټونو کې د مظاهرو او لخوان ګوایدو سره چې ځان په خپله د هیواد ولسمشر اعلان کړی، د سیاسي شخړو له امله په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخامخ دی. روسیا، ایران، چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د مادورو ملاتړ کوي، حال دا چې متحده ایالات د اروپا ډېر هیوادونه او یو شمېر نور بیا د ګوایدو ملاتړ کوي. مادورو چې په 2014 کال د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مړینې وروسته قدرت ته رسېدلی، د تیر کال د مۍ د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې په جنوري میاشت کې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لوړه کړې ده. اپوزیسیون چې دغه انتخابات بایکاټ کړي او هغه له درغلۍ ډک بللي، واټونو ته یې پراخې مظاهرې راایستلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې دغه خبرات شرمون کې بللی وویل مادورو او همکارانو یې دا هیواد اوران کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوي نه
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې پړه ل اجرایه رئیس عبد الله سره وګوري او په دیړه باندې هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. ارګ ورسته له هغه د دریس پرون بیان کړ چې مخکې اجرایه رئیس عبد الله پراتونکو ولسمشر ټاکنو کې د خپل انتخاباتي ټیم په مشرۍ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. عبد الله داسې وخت په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې چې په ځینو ولایتونو کې خلکو په دې جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د چمتووالي په اوج کې د حکومت د یو اصلي ګډونوال او ځینو نورو سیاستوالو پریکون ځینې نوې لانجې راپیدا کړي. ارګمنې وای د عبدالله په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ د ثبات او همپالنې ټیم د دې مشورتي لوی جرګې په اړه خپلې اندېښنې او شکایتونه له دوی سره نو شریک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري په یو ټویټ کې چې متن یې ازادي راډیو ته هم لیږلی دا خبره کړې او په دوام کې لیکلي ولسمشر اشرف غنی به له اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري د هغه اندېښنا او شکایت به واوري. چخانسوري لیکلي په دې اړه به مناسب تصامیم هم ونیول شي. اجرایه رئیس عبدالله پرون ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې په نوم ناسته د افغانستان شته ستونزې نشي هوارولی او دی او ټیم یې پکې برخه نه اخلي. عبدالله د ثبات او همپالنې په نوم د یو ټیم په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی چې لومړی مرستیال یې د جنبش له ګوند او دویم یې د وحدت اسلامي له ګونده دی. دې ټیم ویلي له دوی سره چا د دې جرګې په اړه مشوره نه ده کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د سولې مشورتي لوی جرګې د تدویر د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی په یو کانفرنس کې وویل له ښاغلي عبدالله سره لیدلی او هڅه کیږي چې په جرګه کې د ګډون لپاره د هغه قناعت حاصل شي. داسې وخت چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی روان دی او په اکثر ولایتونو کې هم د ګډونوالو لپاره ولسی انتخابات شوي، په دې جرګه کې د عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم نه ګډون به څومره دا جرګه متاثره کړي؟ د دې او ځینو نور اندېښنو په اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه پوهاند ودیر صافی وویل
لویه جرګه د مشورتي صرف د دې لپاره غوښتل چې آیا سوله راشي را نه شي
یا طالبان سره خبرې وشي یا ونشي دا کوم مفهوم نه لري اصلا. ول چې د افغانستان ټول خلک د هر ګډ چې دي دا باید رئیس جمهور ته معلومه وي او ټولو ته معلومه ده چې دوی سوله غواړي. وخت چې رئیس اجرائیه یا نور کسان دغه ټول د دې مخالف دي مانا دا ده چې دغه مصرف په دې جرګې دا بېځایه دی په داسې حالت دی اقتصادي کې چې افغانستان قرار لري.
وسلوالو طالبانو هم د سولې مشورتي لویه جرګه د دوی په خبره جعلي بللي او ویلي دي چې خلک باید پکې برخه وانخلي. حکومت ویلي چې د سولې لویه مشورتي جرګه د راتلونکي سور میاشتې په 9 نیټه جوړیږي چې پکې به له ټول افغانستانه نږدې 3000 کسان برخه واخلي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مستلغی چې د افغانستان د مخابرات وزیر په غیواد کې د فیسبوک تړلو په اړه څرګندونې وکړي، دغه ټولنیز رسنۍ کارونکي د کار منطقي نه بولی. د افغانستان د مخابرات وزیر ویلي چې د شپږو میاشتو په موده کې فیسبوک د افغان دولت مقررات په پام کې وننی سل نو د دې ټولنیز شبکې فعالیت به ودروي. د افغانستان جمهوری ریاست بیاوایي حکومت هیڅکله د فیسبوک محدودولو او سانسورولو پروګرام نه لري. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل راکوي.
د کابل په مکرریانو کې انټرنیټ کلب چې هر ورځ د ټولنیزو رسنیو کارون کونه ډاکوي. احمد سیاد یادګاری 22 کلن چې په لومړي ځل یې له فیسبوک نه ګټه واخیسته نو موړی وس 13 کلن دی. هغه وای د دوستانو د احوال او اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ فیسبوک ته سر ورخکاره کوي. په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات کسان له فیسبوک ګټه اخلي. د فیسبوک د تړلو ګواښ په افغانستان کې د دغه رسنۍ کارکونکو ورخطا کړی دی. که څه هم احمد سیاروای چې ځینې له فیسبوک نه وړه استفاده کوي خو نوموړی د فیسبوک د تړلو طرفدار نه دی. هغه وای دا ډول کسانو مخه دی ونیول سی او باقي کسان دی ورنه باید درسته استفاده وکړي. مثلا یو کس د موټر لري او په موټر خلق وهي، یو کس له موټر نه د خپل ستونزو د حل په هدف استفاده کوي. داسې باید ونسی چې ترافیک ټول موټر ودروي. باید هغه کسان چې غیر مجازي استفاده کوي د هغو مخنیوي دی وسی. د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریبی د شنبه پورس په یو خبري ناسته کې ویلی وو که فیسبوک تر اتلونکو شپږو میاشتو د افغانستان قوانین او مقررات رعایت نه کړي پانه به په افغانستان کې وتړي.
خلکو ته توهین نه کیږي، خویندې پکې زورولې کیږي، د خلکو شخصي عکسونه ویډیوګانې خپرولې کیږي او دا نور موږ ته د منلو وړ نه دي. سافت او رجستریشن باید اسناد په غو باندې وشي. یوازې نه چار سړی جګیږي او اکاونټ جوړوي، به معلوم نه ده شخصي، معلوم نه ده د چا ده. دوی ته موږ اجازه نه ورکو. هغه فیک اکاونټونه، جعلي اکاونټونه چې افغانستان کې جوړ دي یا تر غلطه استفاده کیږي هغه ټول باید بند کی.
شهزاد ګل اریوبی همدا شند فیسبوک له اداري وغوښتل چې تر اتلونکو شپږو میاشتو د افغان فیسبوک کارکونکو د خپل سره یو مخه ونیسي. بل خو یو شمېر سیاسي چیرې چې په وار وار د فیسبوک له لارې ورته له اسنادو پرته سپکاوی هم سوی د فیسبوک د تړلو پلوي نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي فوزي کوفي سره مې د نوموړي په کور کې په داسې حال کې ولیدل چې اغلې د فیسبوک په کارولو بوخته وه. اغلې کوفي په افغانستان کې د فیسبوک له لومړنیو کارکونکو څخه ده چې له تیرو 12 کلونو راهیسې فیسبوک کاروي. نوموړی وای افغان حکومت د فیسبوک د تړلو د ګواښ پر ځای باید د فیسبوک له ادارې سره په همغږۍ له فیسبوک ګټه اخیستل قانوني کړي.
کله چې موږ د بیا ازادي د یو اصل په توګه منو نو په دې اصل کې بیا استثنا نشته چې زه دا برخه یې چې زما ګټه پکې ده منم او فیسبوک چې زما په ګټه نه دی نه یې منم. زه هیڅکله د فیسبوک له تړلو سره همغږی نه یم. داسې زمينه برابر کړو چې افغانستان ته د فیسبوک دفتر را انتقال کړو.
د افغانستان د مخابراتو د وزیر له څرګندونو وروسته په نړیوالو او اماډیکو کې د افغان ولسمشر ارشد مشاور وحید عمر په خپل ټویټر کې لیکلي په حکومت کې د فیسبوک د تړلو او محدودولو یا کومې ټولنیزې رسنۍ د تړلو په اړه هیڅ بحث نه دی سوی او په دې برخه کې کوم تصمیم او پلان هم نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وای د یو غږ او یوې رسنۍ وخت ختم شوی او دا مهال د مجازي نړۍ رسنیو د پاموړه پرمختګ کړی. د ښاغلی مرتضوی په خبره هغه لیکنې او ویډیوګانې چې په مجازي نړۍ کې په ځانګړې توګه په فیسبوک کې خپریږي د افغانستان د خلکو د ستونزو د واقعیت انعکاس دی. هغه وایي زه په دقیقه توګه د مخابراتو وزیر هدف ماندې نه پوهیږم. تاسې کولی سئ د هدف په اړه ورنه پوښتنه وکړئ. شاید کومه تخنیکي موضوع ولري، خو حکومت هیڅکله هم د سانسور او د محدودیت وضع کولو لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې نه لري. له دې ټولو سره په خوا کې د مخابراتو وزیر د یکشنبې پورځ په یوه خبرې ناسته کې وویل چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې د فیسبوک نړیوال ادارې ته یو مکتوب استول کیږي چې باید په دې هیواد کې د فیسبوک کارونه قانوني سي او له مخې مستعار اکاونټونه محدود سي. آیا دغه کار به ممکن عملي سي؟ دا پوښتنه مې په افغانستان کې د سایبري معلوماتو یو تن متخصص فرید احمد نه وکړه.
مې کې گفتم فلټر میشه. بله، در هر چیزی د ټکنالوژي
هغه وایي دا چې مې وویل فلټر کیږي. هر څه چې په ټکنالوژي کې رامنځته کیږي د دفع لپاره لارې چارې هم شته چې فلټر کیږي. په ډیرو ځایونو کې خلک له فلټر ماتونکو نه استفاده کی. دا چې د مخابراتو وزارت دی د فلټر ماتونکو مخنیوي وکړي، دا له توانه لوړه خبره ده.
از توانه حکومت نه خوت بشه.
له دې ټولو سره د کابل د مکروریانو انټرنیټ کلب کارکونکي د فیسبوک احتمالي تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د دغه انټرنیټ کلب مسول سبحان احمدي کلونه کیږي چې له دې لارې د خپل ژوند چارې سمبالوي او وایي د فیسبوک تړل به ورته مالی زیان واړوي.
بیا هم پښتانه ماشومان د ش سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ تاب کړل دي.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا د ماشومانو ته سم پاملرنه کیږي؟
مور خپلار څنګه شرا د دې ټول یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتل
جوړ تا سونه ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.
په خوست کې د مندوزۍ او د خلکو لخوا د ولایت په کچه د پیرباغ په نوم یو لوی علمي او فرهنګي مرکز جوړیږي. دې مرکز ته ځایي خلکو څه د پاسه 15 جریبه ځمکه وقف کړي چې د یو جریب قیمت له 1,00,000 ډالره زیات دی. خوستي فرهنګیان وایي په دې مرکز کې به کتابتونونه، د غونډو تالارونه، شنې ساحې او د بیلابیلو هنرونو برخې جوړې شي. بل لور ته د خوست حکومتي مسؤلینو هم د ولسی وګړو دا ګام ستایلی دی. نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
د خوست د مندوزۍ اوسیدونکو او مشرانو د یو اساسي فرهنګي مرکز د جوړولو لپاره څه د پاسه 15 جریبه پخه او بیزه ځمکه وقف کړه او د ودانیزو چارو لپاره یوه اندازه نقد پیسې، همدارنګه د زرګونه عنوان کتابونو د سپارلو مرسته هم اعلان کړه. د یک شنبه په ورځ د مندوزۍ د سیمې یو تن فرهنګ پال ځوان ولی مدخان خادم په دې اړه چې د دوی له ملګرو سره د ولایت په کچه د یو داسې اساسي مرکز د جوړولو فکر څنګه پیدا شو، مشال راډیو ته وویل.
په مندوزۍ کې به سړبنه ادبي ټولنې ناستې کولې، مشاعرې به کول، غزلیز مکمونه به ترتیبول. نو همدغه فرهنګي ناستو ته به د خوست ولایت د بیلابیلو ولسوالیو یو مرکز نه به شاعران، فرهنګیان راتلل. په مشاعرو کې، په ادبي ناستو کې به انګار صاحب په فرهنګي مرکز باندې بار بار تمرکز کول. ملګرو د فرهنګي مرکز د جوړېدا لپاره تلاشونه شروع کړل، کوششونه شروع کړل چې خوشبختانه مونږ د بنسټ ډبره کې خدا.
د کریم شهاب پونم د یادسیم یو بل ځوان وای دوی غواړي د دې مرکز د جوړولو لارې د خپل پلرونو او نیکونو تیر تاریخ ژوندۍ وساتي.
د راتلونکو نسلونو لپاره یو ښه خزانه یا ښه علمي مرکز باید پاتې وي. د موږ د نیکونو او پلرونو په قدم اخیستې وي. نو ځوانانو دا لازم وګڼل تر څو راتلونکو نسل ته د خپل ټولنې او سیمې لپاره د لای هڅونه وکړي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت ویل مخکې مو جمع جماعتونه، حجرې، ښوونځي او مدرسې آباد وي، خو د کلتور او فرهنګ یو اساسي مرکز مو نه درلود.
جامع، حجرې، کلیوالي سیمې، مرکې، جرګې موجود وي، خو داسې فرهنګي مرکز نه موجود چې دلته خلک راټول شي. دا لومړی ځل د خوست کې یو اساس بنسټ د فرهنګي مرکز کې دلته تحقیقات کیږي، دلته به ځوانانو کې دلته فرهنګي ادبي غونډې کیږي، دلته به جرګې کیږي. واقعا دا یو نیک اقدام دی.
د ټولن پیژندنې د علومو استاد سپین روان نورزی وایي
فرهنګ په ټولنه کې شته، خو د هغې نمایان ته ضرورت ده چې هغه موږ ښکاره کړو. نو د دا ډول بنسټونو جوړېدل دا موږ ته دا زمینه برابروي چې موږ خپل فرهنګ خلکو ته وښیو. د دې ځای نه په علمی او عنعنوي ډول خلک وپیژني تر څو دا خلک څه ډول فرهنګ لري او د څه ډول فرهنګ څښتنان وو.
خو د هغو سیمو ده چې د کلتور په برخه کې ډیر غني فولکلور لري، خو د اړوندو ادارو د ناپامۍ له وجې د هیرېدو په حال کې دی. الحاج عبدالکریم پتنګ چې په دې برخه کې هڅې او تعریفات کړي وایي دوی به په دې مرکز کې د فولکلور یوه برخه پرانیزي.
موږ په دغه فرهنګي مرکز کې واسه پر کوشش به وکړو چې دغه څنګه ایجاد کړو. اوس امکانات داسې دي چې خپل دولت نه دا امکانات لري نه د تعلیمي موسسې دا کور کړی دی، دا چې پروژه په شکل نه وي بیا لږ مشکلات یې ډېر وي. او د جوړولو په برخه کې سازون ډېر کومک لري، پانتن سازون ډېر کومک کړی شي.
کتون کې وایي پیر باغ علمی او فرهنګي مرکز باید د نورو فعالیتونو ترڅنګ نوی نسل ته د یاد ولایت علمی شخصیتونه ورو پیژني او د هغوی له تالیفاتو، کتابونو، فعالیتونو او لیکنو سره یې آشنا کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پیښور سبارانی دو میاشتې وړاندې خبرې علي کوله خو اوس د شاتو یا ګبین کاروبار کوي. نوموړي وایي غواړي خپل کاروبار خکې او پیسې وګټي. خورانی خبریالی ولې پرېښوده؟ زموږ خبریال ځلان یوسفزی له نوموړي سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
سبارانی د ګبین یا شاتو کاروبار پیل کړی دی. دوه میاشتې وړاندې نوموړی خبریال وه، پنځه کاله یې خبریالي کړې او وایي چې ډېر په شوق یې د خبریالۍ زده کړې کړې وي. خولی د خبریالې پر ځای د ګبین کاروبار ته اړ شو.
ڈپریس ہو چکی تھی، میرا جو ایک مورال تھا وہ بالکل ڈاؤن ہو چکا تھا.
زت جبر خفقان اخکار شبے ما زما مورال ڈیر لاندے شبے وہ ما رپورٹنگ کول نہ غخت زکہ ما پدری کلونو کی ڈیر خفقان ولید ما پ متواتی ادارو کی لیدل چ خلق لدند لری کوی نو ما با دا فکر کو چ زما دل لری کول وار بہم راشی. بیا می فکر کو چ پر زے لدی چ ز پ صحافت کی خپل وقت خراب کم نو ولی خپل کاروبار نہ کوما.
تو بجائے اس کے کہ میں جرنلزم میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں، بجائے میں اپنے آپ کو سٹریس میں رکھوں، مجھے اپنے بزنس کی طرف جانا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی ہو.
د خیبر پختونخوا د خبریالانو د اتحادیې تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې پیښور کې له 200 زیات خبریالان بیروزګاره شوي دي او ځینې ادارې داسې دي چې د 100 میاشتو راهیسې کارکوونکو ته تنخواګانې هم نه دي ورکړي.
چرم پاکستان کې په صحافت دغه شانتې خصوصا په کارکون صحافیانو په ورکرانو باندې داسې وخت نه دی راغلی. د حکومت په ذمه واجب الادا کروڑونه روپۍ دي، اربونه روپۍ دي. او بل خوا که موږ وګورو نو مالکانو خو په دې کې ډېر غټ قصور دی. مالکانو په دې تیرو لسو پنځلسو کالو کې چې د ترهګرۍ دغه کم یو ماحول و دلته په دې صوبه کې په دې سلسلې کې دې مالکانو چې دی کروڑونو اربونو روپۍ ګټلې دي، همدې کارکنانو په سرې ګټلې دي. نو زه دم نه منم چې کارکنان مالکانان چې دي یا یو ادارې دومره په یو په دې لږه موده کې د دې حکومت خو یو څو میاشتې کېږي دوی دومره په کرایسس کې راغله چې هغوی په سلګونو خلک چې دي هغه بېروزګاره کړو. نو دا خبر هم
د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری تیر کال دسمبر کې د رسنیو ادارو ته د سرکاري اشتهاراتو د نیمایي بقایجاتو ورکولو ادعا وکړه، خو له دغې وروسته هم په لسګونو خبریالان له نوکریو فارغ کړي شوي دي. د رسنیو د ادارو زیاتره بقایجات د پنجاب او د مرکز د حکومتونو د اشتهاراتو دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې خیبر پختونخوا کې اخبارونو ته برابر اشتهارونه ورکول کیږي او دا چې د رسنیو د ادارو مالکانو سره د بیروزګار شوي خبریالانو په اړه خبرې هم کړي دي.
اخبار
کم کسان د کوم اخبارات د خلک جمعیت کول غواړي نو ډېر اخبارات نمونه تیری دي ان شاء الله تعالی دغه ایشو به حل شي او فیوچر د پاره زما خپل دا دغه چې دا جرنلستان پی این ایس او دا دغه چې د مسلب او یونین دا یو ځای کېږي نو څنګه یې عمل جوړوي زور سره ان شاء الله ملګرتیا به کوم په هر لحاظ سره د ورکینګ جرنلسټ حقوق چې دا هم
سبارانی غواړي چې خبریالي بیرته پیل کړي خو نوموړی وایي چې اول ځان لا د معاش وسیله برابروي
زه میډیا ته په خپل شوق راغلی وم اوس هم زما دا شوق ختم شوی نه دی زه غواړم چې لږ ډیر دا خپل کاروبار ښه کړم چې دومره شم چې سبا بیا یوې ادارې سره مستقل کار نه بلکې د فریلانسر په توګه کوم داسې بالکل نه ده چې زه به صحافت د تل لپاره پرېږدم
د خیبر یونین اف جرنالیسټس په وینا د حکومت او د ادارو مالکانو سره یې د بیروزګار شوی خبري اعلانو په اړه خبرې روانې دي او که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو د ادارو ضد احتجاج او له حکومته بایکاټ به پیل کړي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
سباون د ماشومانو د ستونزو بریاو حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره